آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو اوردونکو، زه خلیل خانم. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه ده. دا وخت په واشنگتن کې د شپې 8:30 بجې دي چې په کابل کې د سهار 15 بجې کیږي. د امریکا ژغ آشنا رادیو په لومړۍ سهارنۍ خبری خبرونه کې به د افغانستان سیمې او د نړۍ په اړه مختلف مطالب ولرو، خو لومړی به خبرونه وي چې سید بختیار شاه صاحب تاسو ته در باوروي.
د خبرونو لنډیز: د ایرما سخت سمندري طوفان د فلوریدا ایالت لویدیځ برخه سخت ځپلې دي. د عراق مقامات ویل دي چې هغوی تقریبا 1400 هغه خارجي ښځې او ماشومان په یو کم کې دیره کړي چې ګمان کیږي د داعش د ملیشو د کورنیو غړي بوي. او د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په قزاقستان کې د اسلامي کانفرنس د کلنۍ غونډې په وخت کې د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان سره کتلی دي. او دا هم د خبرونو تفصیل: د ایرما په نامه سخت سمندري طوفان چې تیز باد او باران هم ورسره ملګری دی، پرون سهار وختي د امریکا د فلوریدا ایالت لویدیځې سیمې سختې ځپلې دي. د امریکا د طوفان د معلومولو مرکزي ملي ادارې ویلي چې دغه سخت طوفان د کارابین د پټاپوګانو د ځپل نه وروسته د فلوریدا لویدیځو ساحلي برخو ته په داسې حال کې را رسېدلی چې د باد سرعت لږ کم شوی او اوس سرعت په ساعت کې 195 کیلومتر ته رسیږي. ویل کیږي چې دغه سخت سمندري طوفان به د فلوریدا ایالت ته په میلیارډو ډالر تاوان ورسوي. دغه طوفان اوس د فلوریدا د ایالت په لویدیځ کې د سان پیټرزبرګ په لوري روان دی. د امریکا جمهور رئیس مایکل پینس ویلي دي چې فدرالي حکومت دې ته تیار دی چې طوفان ځپلو خلکو سره پوره مرسته وکړي. د فلوریدا د ایالت گورنر رکس کارټ ویلي دي کم خلک چې د خپل کورونه نه دی وتلي دې ته ضرورت لري چې د پوره احتیاط نه کار واخلي. د فلوریدا د ایالت تقریبا 15,000 طوفان ځپلي خلک په 1400 پناځینو کې دېره شوي دي. د عراق مقامات ویلي دي چې هغوی تقریبا 1400 خارجي ښځې او ماشومان چې ګمان کیږي د داعش د ملیشو د کورنۍ غړي بوي په یو کم کې دېره کړي دي او کوشش کوي چې هغوی بیرته خپلو ملکونو ته واستوي. دغه ښځې او ماشومان چې زیاتره د روسیې، د ترکیې، د مرکزي آسیا او د اروپایي ملکونو دي، د اګست د میاشتې په اخر کې هغه وخت کوردي قواو ته تسلیم شوي چې عراقي قواو د موصل ښار ته نږدې د تل افار د ښار نه د داعش ملیشه وشړل. کوردي قواو د تل افار په ښار باندې د خپل کنټرول د ټینګولو نه وروسته دغه ښځې او ماشومان عراقي قواو ته تسلیم کړي دي. جمهور رئیس اشرف غنی د قزاقستان په پایتخت استانې کې د اسلامي کانفرنس په کلنۍ غونډه کې د ګډون په وخت کې پرون سهار د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان سره وکتل. اردوان ویل چې ترکیه په افغانستان کې د سولې د جریان ملاتړ کوي. د جمهور ریاست د مطبوعاتي دفتر د ویان مرستیال د وخان مینپال امریکا غږ ته ویلي چې دواړو مشرانو د افغانستان او د ترکیې ترمنځ د اړیکو په قوي کولو هم خبرې کړې دي. د مکسیکو په جنوب کې د پنځشنبې په شپه په سخت زلزلې کې چې اندازې د ریخ تر په حساب 8.1 درجه وه، نوي تنه مړه شوي دي چې د هغې نه یوازې 6 تنه د جینک هیټن په ښار کې مړه شوي دي. په مکسیکو کې د چاپیاس د ایالت مقامات ویلي چې په زرګونو کورونه او په سلګونو ښوونځي یا خو تاواني شوي او یا هم بیخي تباه شوي دي. پرون سهار وختي هم د مکسیکو دغې سیمې وی بلې سختې زلزلې وځپل چې اندازې د ریختر په حساب 15.2 ته رسیدلې وه. د سعودي عربستان د باندنیو چارو وزیر تېر هفته په لندن کې ویلي دي چې د ایران او د سعودي عربستان ترمنځ د خبرو د پیل کېدلو امکانات به هغه وخت پیدا شي چې ایران په خپلو پالیسیو کې تغییر راولي. لیکن د ایران د باندنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي چې ایران دې ته چمتو دی چې د سعودي عربستان سره خبرو ته کښېني او په دې توګه په سیمه کې د نفوذ د پیدا کولو رقابتونو ته خاتمه ورکړي. په سومالیا کې پولیسو او عیني شاهدانو ویلي دي چې د هغه ملک په مرکزي برخو کې په یوې چایخانې کې د یوه ځانمرګې د بم په چاودنه کې 3 تنه مړه او 14 نور زخمي شوي دي. پولیسو ویلي دي چې دغه چاودنه د یو محلي دفتر خواته شوې ده. په سومالی کې د دغه سیمې د پولیسو قماندان ډګروال اسحاق علي عبدالله امریکا غږ ته وویل چې دغه چاودنه په محلي وخت د غرمې په 12:30 دقیقو هغه وخت وشوه چې په دغه چایخانې کې راغلو میلمنو د لمانځه دپاره نږدې جومات ته د تګ اراده درلوده. دا شباب افراطي ډلې د دغې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی.
کو خبرونه مو د سید بختیار شاه صاحب څخه واوریدل. اوست خبرونی لومړی رپورت. په هند کې د افغانستان سفارت په نوښت او وړاندیز د هند لس ایالتونه به د افغانستان د لسو ښارونو سره د سیسټر سیټي یا د خوندو ښارونو د ترون په اساس اړیکې ودري. په هند کې د افغانستان سفیر شاغلی شهدا محمد عبدالی امریکا ژغ وویل په دې ترون کې به نوی ډیلی د کابل، د ممبئی ښار د کندهار، اجمیر شریف د هرات، آسام د هلمند او حیدرآباد د جلال آباد او ځینې نور هندي ښارونه د افغانستان د ښارونو سره د لاسلیک سو تړونونو پر اساس اړیکې ولري. په دې اړه بشپړ معلومات د شاغلی عبدالی سره په دې مرکه کې اوریدلی سو.
مننه. دا وړاندیز مې 2014 کې د هند حکومت ته وړاندې کړ چې هندستان یو فدرالي نظام دی او هر ایالت ځان کا جلا حکومت لري، جلا اداره لري او پرمختګ یې ډیر زیات سوی دی. نو پیشنهاد می دی ته وکړي چې د افغانستان ځینې شهرونه د هند ځینو ایالاتو سره پر مشخص ولایکو په اساس اوس پیشنهاد کوم او د دې شهرو ترمنځ همکاري په مختلفو ساحات کې موجود وي. هغه وخت هم د دې پیشنهاد هرکلی سوی وو او مربوطه ایالاتو د والیانو او د اعلی وزیرانو سره مې په دې باب رسمي خبرې کړې وې او هغوی سره غلې کړې وو. اوس چې موږ پلان لرو چې د هند او د افغانستان په انکشافي برخه کې ډېر نور پلان ولرو، نو کوم دغه دلیل مې دغه پیشنهاد تازه کړی دی او نږدې یو چې د کابل او د ډیلی د ښارونو ترمنځ تفاهمنامه اوله کوي. هغه به موږ وروسته به د نورو ښارو په باب لړۍ کې ادامه ورکړو تر څو د ټولو ښارو سره دغه تفاهمنامه ولرو.
بله. څو ولایتونه هم د افغانستان او څو ایالتونه هم د هندستان مشخص کړي دي او ولې مشخص کړي دي؟
هغه په دې خاطر چې مشخصات د هر ایالت د هند چړي او دغه سیمې د افغانستان د ښارو چړي څنګه د دې ښارو ترمنځ همکاري ممکنه وي او ډېر وي. د مثال په توګه کابل او ډیلی ایالتونه یا د کابل ښار او د ډیلی ایالت د فرهنګي لحاظ ډېر پخوانی اړیکې لري او په عین وخت کې د سیاسي پلوه او دغه سیمې د ښار د جوړونې په برخه کې پلانونه چې ډیلی لري او چې په تختونه دي. دغه می اول پیشنهاد و چې د هند والی ته په وخت کې چې والی ورته پیشنهاد کړی و چې هغه منلی و. ان ټول ایالتونو خاص مشخصات چې وروسته ني پیشنهادونه کړي او قدم په قدم هر تفاهمنامه به د چیرنې وروسته او د مشخص ایالت د هند او د افغانستان د شاترمن به دا تفاهمنامه لیکي. سیل لپاره لس ښارونه دي او شروع به د کابل او د لیس کوو.
بله. مرسته به په کومو برخو کې مرسته مشخصه دي عبدالی صاحب؟
د فرنګي لحاظ او د تحصیل لحاظ د مثال په توګه حیدرآباد ښار د افغانستان د حیدرآباد ښار د ډیلی د ټکنالوژي او تحصیل نگاه ته ډېر پیشرفته ایالت دی. دوه طبقه او د ټکنالوژي پیشرفتونه په اخیرو کې ډېر زیات هلته منځ راغلي دي. د افغانستان جلال آباد ښار هم په دغه د تحصیل د پلوه په اوس وخت کې پرمختګ ډېر لري. همدغه شکل د راجستان ښار د اجمیر شریف زیارت او علایق او تاریخي رابطه د تاریخ نگاه د هرات ښار سره ډېر لرغونې ده. نو د هر ایالت مشخص پرمختګونه چې د سوي دي او د افغانستان د ښارونو چې د سوي دي په همدغه اساس پیشنهاد دوی ته وړاندې کړي.
بله. خپل داخل د ولایتونو کې څومره ظرفیت موجود دی چې د دغه امکاناتو نه چې تاسو په مرسته د هندستان حکومت ورته برابر کړي دوی د دغه فرصت نه ګټه واخلي او مرسته ترلاسه کړي؟
خو زموږ کوشش دا دی چې اول اساس تکشیر دخل پروسه ده. دا به کلونه ونیسي چې دا لړۍ به ادامه لري چې څو په ټولو ښارو کې پیشاب راسي، تحصیل ډېر شي او ادارې حکومتداري کې ښوالی راسي. نو دا به تعداد ګذاري شي او آهسته آهسته د دې تعداد ګذاري څخه به هغه هدف تر ځان رسوو چې د هند پیشرفته یو ایالتون نه لري کېدلی شي افغانستان هم په کلو کې په دوی آینده کلو کې هغه ګټه ځان ورسوي. یعنې دا یو پروسه به قدم په قدم به مخته ځو ترڅو په افغانستان کې ظرفیت منځته راشي او هم پیشرفت ترخه راشي.
هند افغانستان سره د دغه مرستو په بدل کې څه غواړي او هغه ورنه څه ګټه ترلاسه کوي؟
هندستان د افغانستان سره د کلو راهیسې په هر برخه کې همکاري پیری کوي، خصوصا د اوسنۍ مرحله کې چې موږ په نږدې کې به یو نوی مشارکت اقتصادي ودې اعلانوو چې د هغه چارچوب یا د هغه چوکاټ کې به موږ دغسې برنامې مخته کړو چې د افغانستان ولایتونه هم دې څخه استفاده وکړي او نوي پروژې نوي قانونونه عملي کړو.
بله، ډېره مننه عبدالي صاحب، کورم ودان
جوړ شي، خدای په امان.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
د روغتیا نړیوال سازمان په یورپور کې وایي چې هر کال تقریبا 800,000 کسان خپل ځانونه وژني. د روان کال د سپتمبر د میاشتې 10 نیټه په نړۍ کې د ځان وژنې د مخنیوي ورځ ده او WHO د بطبوعاتو په اهمیت باندې ټینګار کوي چې د ځان وژنې نه د خلکو په منع کولو کې مهم رول لوبولی سي. د امریکا ژه خبریالي لیزا شلاین په دې باره کې لژنیم نه د راپورټ راجلې دی چې خلاصه به زمين ومن تاسو ته دروروي.
په درسته نړۍ کې په هارو 40 ثانیو کې یو څوک د ځان وژنې مرتکب کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان راپورټ ورکوي چې د هر انتحار لپاره 40 نور په خاصه توګه ځوانان کوشش کوي چې د ځان وژنې مرتکب شي. WHO وای ازان وژنه د هغو ځوانانو ترمنځ چې عمرونه د 15 او 18 کلونو ترمنځ وي د مړینې دوهم علت دی. د WHO په راپورټ کې راغلی دی چې څه باندې 80% ازان وژنه په کم او منځني عاید لرونکو هیوادونو کې عام ده او په خطرناکو عواملو کې دماغي خلل په خاصه توګه خپګان او پریشانی راځي چې علت یې د الکولو استعمال دی. WHO د مخ په زیاتېدونکو شواهدو یادونه کوي چې مادوات د ځان وژنې په مخنیوي کې د دغو تراژدیو په باره کې په مسؤلانه توګه په راپورټ ورکولو سره مهم رول لوبولی شي. د روغتیا په نړیوال سازمان کې د دماغي ناروغۍ د څانګې ساینسپوه الکساندرا فلشمن امریکا غږ ته وویل اکثره وخت خلک د ځان وژنې په باره کې د پیغور او بدنامۍ په علت زړه نازړه وي چې خبرې وکړي. دا وایي خبریالان د خلکو په تشویقولو سره چې مرسته وغواړي او د خپلې پریشانۍ په باره کې ښکاره خبرې وکړي په دغه ناروا باندې په غلبه موندلو کې مرسته کولی شي. فلشمن خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
It is also important to stress that the encouragement to work with the media and not just to talk about the don'ts. Don't put it in the headline, don't put the picture of the person who died, don't sensationalize it, don't glamorize it.
دا هم مهمه ده چې په تشویقولو باندې ټینګار وشي او ما زیاده نه کولو په باره کې د خبرې نه کیږي. دا باید د سر موضوع نه وي، د هغه چا عکس د نه اخیستل کیږي چې مړ شوی وي پارونه دی نه کیږي، دا باید جذابیت نه وي. WHO خبرداری ورکوي چې دا ډول غیر مسؤلانه راپورټ دی نه ورکول کیږي چې تقلیدي ځان وژنه یا خطر زیات کړي. د ملګرو ملتونو د روغتیا دغه اداره راپورټ ورکوي چې د ځان وژنې عامې طریقې له زهرو او وسلو نه کار اخیستل دي. دغه راپورټ وایي کېدای شي د ډیرو دغو وژنو مخه ونیول شي چې په دغو وسیلو باندې محدودیت ولګول شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروي.
د عراق په شمال کې د کډوالو په یو کمپ کې شاوخوا 1,500 بهرنیان اوسیږي او د 14 هیوادونو دي. د اسلامي دولت د ډلې د خپلې خوشي جوړ کړې خلافت ته تقریبا په 10,000 بهرنیان سوریه او عراق ته ورغلل، خو په تیرو دوو کلونو کې د هغوی تر کنټرول لاندې سیمې په چټکۍ سره په کمیدو دي. په تیرو دوو کلونو کې د عراق او د سوریې قواو د هغوی نه ډېرې سیمې ونیولې. پام وکړئ په دې اړه دې راپورټ ته.
تر 1,400 نه زیاتې ښځې او ماشومان په دې کمپ کې اوسیږي. دا د اسلامي دولت یا داعش د جنګیالیو بهرني خپلوان دي. دا خلک د بیزای شو په هغه کمپ کې ساتل کیږي چې د مواصل نه لږ بهر دی.
1400 people there from a number of different nationalities.
ټول سوا کسان دي او مختلف ملیتونه لري. یو شمېر د روسي او ترکی دي. په مرکزی آسیا کې د تاجکستان خلک هم شته. هغه په ډیر بیا سره حالت کې ژوند کوي. موږ هغه ته خواړه او اوبه او پناځایونه برابر کړی دي.
د کمپ په کسانو کې د مرکزی آسیا د جمهوریتونو، چین، افغانستان او فلیپین خلک شامل دي. انتر دی چې د جاپان او جنوبی کوریا خلک هم پکشته دي. دوی د اگست په اخره کې د کوردانو د پېشمرګه ملیشو ته تسلیم شول. د عراق امنیتی چارواکو د اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته وویل په دې ښځو کوم تور نه دی لګېدلی. له همدې امله د دې تمه کېدلی شي چې هغوی به خپلو هیوادونو ته ولیږل شي.
د هغوی آینده یقیني نه ده، ځکه هغو ته اجازه نشته چې له دې ځای نه بل چېرته ولاړ شي. موږ د عراق له حکومت نه غواړو چې ډېر ژر د هغوی په اړه پرېکړه وکړي او د هغوی انساني حقوق هم په نظر کې ولري. دا خلک ملکیان دي او په کار ده چې د ملکیانو په څیر سلوک ورسره وشي.
برید جنرال کامل هارکی د کوردانو د قواوو قومندان وویل تسلیم شوی جنگیالی عراق ته وسپارل، خو یو شمیر داعشیان چې د تسلیمېدلو په پلمه یې پر موږ برید وکړ هغوی ټول وژل شول. په همدې ترڅ کې د امریکا په ملاتړ سوري جنگیالیو په ختیځه سوریه کې د داعش له قواوو سره د عراق په سرحد کې د شنبې په ورځ جګړه وکړله. د سوریې د حکومت قواوې هم د دایر الزور په لور حرکت کوي.
تم الاعلان عن حمله جديده للمجلس العسكري.
د نظامی شورا نوې مبارزه د دایر الزور لپاره اعلان شوه. مقصد مودا دی چې ختیځ فرات او د سوریې پاتې برخه له داعش څخه آزاد کړو. نن د دې مبارزه پیل دی. په دې مبارزه کې د سوریې دیموکراتیک قواوې له نړیوال ائتلاف سره په ګډه برخه اخلي.
د امریکا په ملاتړ قواوې په سوریه کې د دایر الزور د نیولو لپاره لستر ازمیک سره مخامخ دي، په خاصه توګه چې تر اوسه لا هم په رقه کې له داعش سره په جګړه بوختې دي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
ترکیه غواړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ مسایلو کې منځګړیتوب وکړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترکیه منځګړیتوب به څومره مؤثر وي؟ د کابل د پونتون استاد فیض محمد زلال سره مو مرکه کړي.
محترم فیض محمد زلال صاحب، ترکیه پیشنهاد کړی دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ منځګړیتوب کوي. د ترکیه رول په دغه ساحه کې مهم دی؟ څومره مهم دی؟ ولې په کوم لحاظونو
ترکیه په سیمه کې خپل ستراتیژیک مخه او ګټې پالي او په روسي کې د اسلامي وادینو د سرلارې په توګه باندې غواړي په دغه مسایلو کې چې اسلامي وادینو په کې راښکیل دي په هغه کې د یو منځګړي او یا هم د یو مشر کردار ولوبي. د افغانستان په مسله کې وارد مخه ترکیې څو ځلې کوربتوب دنده ترسره کړې ده. د حامد کرزي په وجود کې، د پخواني ولسمشر په وجود کې، د ترکیې اوسنی ولسمشر طیب اردوغان او دارنګ عبدالله ګل پخواني لومړي وزیر هغوی څو ځلې قربانو دي افغانستان په مسله کې، مګر موږ نشوای کولی چې د باور فضا رامنځته کړي او د افغانستان کشالي ته کومه د حل لار راپیدا کړي. دا چې ترکیه ځل بیا دا کوشش کوي کېدی شي د افغانستان د مسلې لپاره کله چې ما د باور د فضا د رامنځته کولو په برخه کې مرستندوی واوسي، مګر دا به تر ډېره بریده پورې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترینګلي اړیکو په رغېدا باندې د دوی دواړو یو بل باور باندې زیات تمرکز ولري. پاکستان همیشه په افغانستان کې د جرنګ او منافقانه سیاست څخه کار اخیستی، همیشه یې دغسې کنفرانسونو ګټه تر ډېره بریده پورې د خپل ملي ګټو په خوندیتوب باندې راګرځولي. موږ ګورو چې په تېرو شپاړس اوولسو کلونو کې د افغانستان په مسله کې انګلستان ډیوډ کیمرون څو ځلې کوربتوب وکړ، چین کوشش وکړ، روسیې، امریکا کوشش وکړ، مګر همدو هم بریالی نه شو. او دا ځکه چې پاکستان د زړونو نه غواړي افغانستان کې رغنده کردار ولوبوي او داسې مسایل مطرح کړي چې هغه مسایل د افغانستان د ملي حاکمیت، ملي ارضي تمامیت په تاوان باندې تمامېږي. نو له دې امله ماته نه ښکاري چې ډېره زیاته ګټه دي، چې خو همیشه موږ په ډیپلوماسۍ کې دروازې باید خلاصې وساتو. د اړونده
مسائلو څخه ځان په ګټه باندې کار وکړ.
مګر ډاکټر صاحب ځلان تاسو په خپل ویلې چې پاکستان سم پالیسی یا سم دریز نه لري د افغانستان په برخه کې، نو اوس خو شرایط د پخوانه مونږ ته چې رپورټونه راځي لاکر کې چندي په افغانستان کې امنیتي وضعیت ته چې سړی وګوري، تاسو د ډیپلوماسۍ خبره وکړه، دا ټول شرایط چې په نظر کې ونیسي د ترکیه د پیشنهاد څه ګټه کولای شي؟ ترکیه ته څه لازم دی؟ یو بدلون، یو تغییر خو لازم دی چې لا قلغه د باور فضا چې تاسو ویلي چې هغه رامنځته کړی شي د افغانستان او پاکستان ترمنځ.
د ترکیه مداخله لکه ما چې مخکې ارزو کړه دا لومړی ځل دی، یعنی ترکیه دا مخکې لري په تاریخي لحاظ باندې ترکیه د افغانستان او پاکستان په مسله کې تیر ځلې ډیرو کلونو کې د پخواني ولسمشر احمد کرزي په وخت کې هم قربتوب کړی دی.
بله، تاسو دا خبره وکړه ځلان صاحب، خبر دي نیسم، تاسو خو دا خبره وکړه. زما سوال دا دی چې نو ترکیه هم باید خوزان سره فکر کړی وي چې دوه درې ځلې کوششونه کړي دي، نتیجه نه ده ورکړي، اوس د سیمې او د افغانستان او پاکستان شرایط بالکل لا هم بدل دي، د امریکا ستراتیژي وګوري تحولات راغلي دي، نو ترکیه څه لیدلې دي چې غواړي بیا منځګړتوب؟
بالکل، ترکیه نن د طیب اردوغان دفتر څخه دا اعلان خبره شوې ده چې د ترامپ نوې ستراتیژي پالیسي څخه ملاتړ کړی دی او په افغانستان کې ترګري ځپلو کومه نوې تګلارې چې امریکا اعلان کړې ده د ملاتړ کړی. دا شکاري چې ترکیه د ناتو د یو غړي هیواد او د امریکا د نږدې ستراتیژیک ملاتړ په توګه باندې غواړي د ترامپ ادارې سره مرسته وکړي، کېدای شي په دې کې د امریکا غوښتنې هم ځای ته شي، ترامپ د ادارې سره مرسته وکړي چې هغه پاکستان د فار کې یو مسلمان هیواد په توګه د ستراتیژیک ملګری هیواد په توګه باندې پر سولې ترکی په سیاست باندې د افغانستان په مسله کې خواله راشي. یو دغه مسله دا چې چین په دې وروستیو کې غوښتنه کړې ده او دا چې ښکاري چې چین به د پاکستان افغانستان ترمنځ ناشته منځګړیتوب ولري، نو ترکیه د امریکا د ملګری هیواد په توګه کېدای شي د چین هم دغه هلې ځلې یو نه یو ډول باندې متوازنې کړي، هغې ته د تناسب را پیدا کړي تر څو د چین اغیز هغه کېدای شي تر ډېره بریده پرې پاکستان ته ګټه یې هغه کمرنګ کړي. درېیم دا چې ترکیه په سیمه کې خپلې ګټې هم پالي. ترکیه د پان ترکیزم او پان اسلامیزم تر نامه لاندې خپله نړیواله ستراتیژي لري او په دې ستراتیژي کې د افغانستان سیمه هغه پکې راځي. نو ترکیه که چېرته افغانستان په افغانستان ته کړي ترکیه قربتوب ګټ نه کوي، کم از کم د ترکیه کردار ته کېدای شي دا ګټه وکړي تر څو ترکیه وکولی شي هغه د پان ترکیزم پان اسلامیزم تر نظریې لاندې په افغانستان کې ټیکال ته لاره هواره کړي.
دا خو شوه یوه مسله، تاسو ویلي چې ترکیه غواړي چې په دنیا کې د خپل لیډرشپ قوي کړي او ثابت کړي اسلامي ملکونو کې، تاسو فکر کوئ چې د ترکیه دغه دریس په نور اسلامي ملکونو کې موافق دی، کامیاب دی، چې یو نمونه موجوده وي؟
په هیڅ صورت باندې ترکیه د سوریه په مسله کې، د عراق په مسله کې راغند کردار ورولو به، مګر موږ ګورو د قطر په مسله کې ترکیه کولای شي یو کردار ورولو به، یو دا کردار د ډیره بده پرې محسوس ده. د فلسطین په موضوع کې ترکیه د فلسطینیانو په ګټه باندې ښه کردار لوبولی ده، سره له دې چې ډیپلوماتیکې اړیکې د اسرائیل سره پالي، مګر کلی د فلسطینیانو د حقوقو څخه ملاتړ کړی. په دې وروستیو کې د ماینمیر ځای کې د روهنجا د مسلمانانو په اړه باندې د دوی دریځ د مرستې د هغه ورته رسولي دي. ترکیه خپل یو هغه د عثماني خلافت دهیا یو سیاست لري، په دې سیاست کې د خنډونو او ځنډونو سره مخامخ دي، مګر ترکیه د یو بریالي اقتصاد په توګه باندې او د یو بریالي اسلامي هیواد په توګه باندې اروپا کې او دارنګ په آسیا او د نړیوال سیاست کې یو مطرح لوبغاړی ده چې د یوازینی اسلامي هیواد ده چې د ناتو غړیتوب لري، د اروپایي اتحادیې سره نږدې اړیکې پالي او تمه کېږي چې کېدای شي اروپایي اتحادیې سره په ځینو بدلونو راوستلو اصلاحاتو راوستلو سره د اروپایي اتحادیې غړیتوب ترلاسه کړي. معنا دا چې ترکیه په کردار باندې سترګې نه شي پټېدلی، ترکیه د لا زیاتو کارونو او مدیریتونو وړتیاوې لري، مګر په وروستیو کې کورني تاوتریخوالی د کردانو لانجې د اردوغان یا د باز د ګوند انحصار د قدرت انحصار او د هغوی د هغه اخواني اسلامي تیوري د چټکۍ او تیزۍ او سخت دریځۍ سره د عملي کېدو په وړاندې خنډونه داسې مسایل دي چې د ترکیې کردار یې په سیمه او نړۍ کې یو څه کمرنګه کړی ده.
په دې حساب باندې نو تاسو چې وګورئ دغه سابقې ته او دغه اوسني رول د ترکیې ته د دنیا او د اسلامي ملکونو په سیاست او دریځ کې یا سولې پر راتلو کې د جنگ په ختمولو کې په دغه سي کوششونو کې، نو تاسو ته سر په سولو کې دا نه ښکاري چې ترکیه دې وکړي شي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سیاو رغند رول ولوبول شي، ځکه چې مسایل کړکېچن دي، ترکیه خو غواړي چې کومک وکړي. بله
بالکل، افغانستان او بالکل افغانستان او پاکستان په مسله کې ما ته نه ښکاري چې هیڅ کوم هیواد بریالی رول پرېږه پرېولي بولې چې تر څو چې پاکستان دې تړل نشي چې دې خپل وغو شوم اهداف څخه په افغانستان کې فعالې دغه څخه په شاسي د ترکیه څخه زیات ځواکمن هیواد امریکا ته او امریکا په سیمه کې د نظامي ښکېلتیا له وجې نه کولی شي پاکستان دې تړل کې تر څو د افغانستان په مسله کې رغنده رول ولوبوي. مګر موږ ولیدل چې امریکا هم په پاکستان زور ونه رسېده، د چین کوربتوب هم ونه شوای کولای چې پاکستان له خپلو شومو طرحو څخه تګلارو څخه په شا کې. نو ترکیه هم په دې برخه کې ماته بریالۍ نه ښکاري. مګر لکه څنګه چې مخکې ما اشاره وکړله چې ډیپلوماتیکې ناستې هلې ځلې هغه همیشه موجودې وي، همیشه منطقي وي، همیشه د یو اغېز د خندلو لپاره ترسره کېږي. له دې امله په پاکستان باندې دغسې فشارونه چې د چین په کوربتوب، د ترکیې په کوربتوب، د انګلستان حتی د روس په کوربتوب او د امریکا د فشارونو له لارې نه فشار وارد شي، ماته ښکاري دا به د سیمې لپاره او په ځانګړې توګه د افغانانو لپاره په ګټه تمام شي.
ډېره زیاته مننه فیض محمد ځلان صاحب کورم ودان.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ خونه وای په تیرو درو میاشتو کې افغان سوداګرو هند ته د هوایي دالیز لاري شاوخوا 400 ټنه تازه میوه لیږلې ده. د دوی په وینا هند ته د تازه میوه په لیست کې د تیارو د زند ستونزه اوس په بشپړ ډول حل شوی ده او هر اونۍ لدې لاري پلسګونه ټنه میوه هند ته صادریږي. لیمن عزیز د کابل څخه رپورټ راکوي.
د افغانستان د صنایع او سوداګرۍ خونوي د هند او افغانستان ترمنځ د هوایي دهلیز له جوړېدو وروسته افغان سوداګرو نږدې 400 ټنه تازه میوه د حواله لارې هند ته صادر کړې ده. د دغې خونې ویان سیام الدین پسرلی امریکا غږ ته وویل په پیل کې د تازه میوو په لیږد کې ځنډ د میوو په صادراتو کې وستره ستونزه وه چې اوس حل شوې ده. بلور ته د تازه میوو سوداګر وایي چې هند ته د تازه میوو د لیږدولو چارې اوس مهال په خورا سمه توګه ترسره کیږي او یوازینۍ ستونزه چې د هغوی د صادراتو په مخ کې خنډ جوړوي په معیاري توګه په کارتنونو کې د میوو بسته بندي ده. د تازه میوو د صادراتو د اتحادیې مشر اختر محمد وایي د تازه میوو د معیاري بسته بندۍ او کارتنونو په برخه کې داسې کومه فابریکه نشته چې په نړیوالو معیارونو برابره وي.
هند دولت زموږ د غیر معیاري کارتنونو او بسته‌بندۍ لامله چې په تیاره کې یو شمیر میوه پکې خراب شوی و انتقاد وکړ چې ستاسو بسته‌بندۍ معیاري نه ده او باید سمه یې کړئ.
هغه له حکومت څخه وغوښتل چې په دې برخه کې اقدام وکړي او د تازه میوو د سوداګرو ستونزه حل کړي. درې میاشتې مخکې د افغانستان او هند ترمنځ د لومړي ځل لپاره هوایي دهلیز پرانیستل شو چې له کابل او کندهار څخه د هند نوي ډهلي او امرتسر ښارونو ته د تازه میوو او طبیعي نباتاتو د صادرولو پروازونه پیل کړل. اقتصادي کارپوهان په دې باور دي چې د افغانستان او هند ترمنځ د هوایي دهلیز هوکړه لیک د افغانستان د صادراتو په کچه کې ارزښتمن رول لوبولی شي. د صنایع او سوداګرۍ خونې پر وینا تمه ده سږ کال د افغانستان د تازه میوو په صادراتو کې 30% زیاتوالی راشي او د روان کال تر پای 1000 ټنه تازه میوه بهرنیو هیوادونو ته صادره شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ نیم ساعته خبری خپرونه پر دې ځای پای ته ورسیده. نیم ساعت وروسته به دوهمه خپرونه وي. د دری برخې همکاران سټوډیو کې حاضر دي. دوی به په لنډ وخت کې خپرونه تاسو ته پیل کړي. تاسو زموږ سره اوسئ.